پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري کړه کې د تظاهرون بچا سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. په پیل کې له خبرونو کوو. بوریوال کاکړ دی وړاندې.
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی. د ایران ولسمشر او ورسره ټول کسان د هلیکاپټر لویدو په پیښه کې وژل شوي دي. د پاکستان په کراچۍ کې میشتو هندوانو پر سپریم کورټ ځخ کړی دی چې دوی ته د تحفظ ورکولو لپاره د اقدامات وسی. او د اسلامي دولت وسله والې ډلې خراسان څنګه د افغانستان په بامیان کې پر بهرنیو سیلانیانو د برید ذمہواري منلې. اوس بشپړ خبرونه. د ایران ولسمشر او ورسره ټول کسان د هلیکاپټر لویدو په پیښه کې وژل شوی دي. د ایران دولتي ټلویزیون د مئی پر شلمه پخلی وکړ چې ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ورسره د ملګري دولتي پلاوی اته واړه غړي د هلیکاپټر لویدو په پیښه کې وژل شوی دي. یاد ټلویزیون ویلي چې دا هلیکاپټر د خراب موسم له کبله لویدلی دی. دا لغه وروسته دا چې ولسمشر ابراهیم رئیسی او پلاویا د ایران تبریز ښار ته روان وو او هلیکاپټر یې پرون جولفا نومي ښار ته نږدې په غرنۍ او ځنګلي سیمه کې لادرکه سو. شپېته کلن ابراهیم رئیسی په 2020 کال کې د ایران ولسمشر شوی وو. د ایران له قانون سره سم د ولسمشر مړ کېدو په صورت کې د هغه مرستیال د ولسمشر دنده پر مخ وړي او په 50 ورځو کې دننه به د بل ولسمشر انتخاب کیږي. د ایران اوسنی مرستیال ولسمشر محمد مخبر دی. د بلوچستان د خبریالانو اتحادیه بلوچستان یونین اف جرنالیست اعلان کړی دی چې نن به د صوبایي اسمبلی غونډې ته د ورتګ پر ځای د اسمبلی مخې ته احتجاج کوي. یاد اتحادیه د مئی پر 19 په یو بیان کې ویلي چې دا احتجاج د کوټې د انظامی لخوا د مئی پر 13 د پریس کلب تړلو پر ضد کوي. د دوی په وینا د دې ترڅنګ به د مئی پر 20 په ټول ملکي خبریالان د دې پیښې پر ضد د پریس کلبونو مخې ته احتجاجي مظاهرې کوي. دا لغه وروسته ده چې د کوټې انظامی د مئی پر 13 هغه مهال د کوټې پریس کلب تړلی وو چې د بلوچ یکجهتي کمیټې لخوا هلته یو سیمینار وربلل شوی و. د چمن پرلط کمیټې د یادی سیمې پر څلورو خبریالانو د درڅوي مقدمې پر ضد هایکورټ ته درخواست ورکړې ده. د پرلط کمیټې ویان صادق اڅکزي د مئی پر 19 مشال راډیو ته ویل دوی ځکه هایکورټ ته تللی دي چې د پولیسو او اف ای ای لخوا پر خبریالانو درڅوي مقدمه غیر قانوني ده. د احمد ظاهر په نامه خبریال مشال راډیو ته ویل د پلټونو وفاقي ادارې پر دوی تور پورې کړی دی چې د چمن په پرلط کې د پاکستان پر ضد خبرې کېدي او دوی هغه نشر کړی دي. د ده په وینا پولیسو بیا په بل مقدمه کې دوی په دې تورن کړی دي چې ګواکې د پریس کلب مخې ته یې خلک د ریاست پر ضد راپارولي وو. احمد ظاهر ویل دوی دا دواړه تورونه ردوي او هایکورټ ته د همدې لپاره درخواست ورکړی دی. د پاکستان په کراچۍ کې میشتو هندوانو پر سپریم کورټ ځخ کړی دی چې دوی ته د تحفظ ورکولو لپاره د اقدامات وسی. دا غوښتنه د مئی پر 19 په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته د سوي احتجاجي مظاهرې پر مهال شوې ده. د مظاهرې تابعیا کوونکی کنور کمار مشال راډیو ته وویل
دی وای موږ د هندوانو سره چې دا ظلم زیاتې ولې کیږي. د سپریم کورټ چیف جسټس دی په دې نوټس واخلي چې ولې موږ هندوان بیا بیا د بدو پیښو ښکار کیږو. ولې موږ پاکستانی وګړي نه یو؟ ولې موږ انسانان نه یو؟ په سند کې موږ د هندوانو سره دا ظلم زیاتې ولې
کیږي؟
د کراچی د ډیفنس سیمې پولیسو ایس ایچ او عرفان آصف مشال راډیو ته وویل چې د دی پی سی مقدمه درج کړې او پلټنې روانې دي. د اسلامي دولت وسله والې ډلې خراسان څنګه د افغانستان په بامیان کې پر بهرنیو سیلانیانو د برید ذمہواري منلې ده. روچز خبری اجانس خبر ورکړی دی چې داعش ډلې د مئی پر 19 په خپل ټلګرام کې د دې برید مسولیت منلی دی. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین کانی د مئی پر 13 ویلي وو چې د بامیان په مرکز کې نامعلوم وسلوالو د مئی پر 19 د دریو بهرنیانو په ګډون شپږ کسان وژلي وو. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه مول بریوال کاکړه ووریدل په روانه خبرونه کې اردوونکو پر دې او یو شمیر نورو سمیز موضوعاتو رپورټونه دروړو. د ایران حکومت تایید کړی چې راغې واد ولسمشر ابراهیم رئیسی داغه د هلیکاپټر لویدلو په پرونه پیښه کې وژل شوی دی. په کراچۍ کې میشتو هندوانو پرون په یو احتجاجي مظاهره کې حکومت غوښتي چې پر ماریا کوماری نوم یوې هندوی نجلۍ د جنسي تیري او وروسته په وژنه کې ککړ کسان ونیسي او سزا یې کړي. د چمن د احتجاجي پرلت یو مخکښ وایي د هغه سیمې پر څلورو خبریالانو د جوړې مقدمې پر ضد یې په بلوچستان های کورټ کې درخواست جمع کړې ده.
پرامن ناشیو بدبختانه د زورورو خلکو په اشاره د ایفایار پر صافیانو ورونو باندې په دې کار سو د اواز لباوي.
او د پاکستان د موسمیات محکمې ویلي امکان د سر لسبانه په خیبر پختونخوا بلوچستان کې د سخت ګرمۍ څپې پیل شي. د چارو یو پوه وایي په داسې کې ماشومان او هم بوډاګان باید له دې څپو بچ وساتل شي.
دوبو استعمال د سکلو مونږ ډیر زیات کو خاص کر بیا د وړو کم په اولډ ایج بوډاګان دي دا غوي خیال وساتو.
ویره دال مشال ریډیو سره ووسه. اولنې موضوع تر ازو د ایران حکومت پخله کړ دې چې د هواد ولسمشر ور سره ټول کسان د هلیکاپټر د لویدو په پیښه کې وجل شوی چې پرون الله درکه شوی. په هلیکاپټر کې د ولسمشر ابراهیم رئیسی تر څنګ د ایران د بهرنیو چارو وزیر او نور یو شمیر لړپوړي چارواکي سپارول. دوی هلیکاپټر د ایران په واه د غرنۍ او ځنګلي سیمه کې الله درکه شوی او نن سهار یې ملبه وموندل شو. په ډېر تفصیل په اسلام آباد کې زمونږ خبريال طاهر خان راکوي.
د ایران د رسمي حکومتي سرکاري خبري ایجنسی ایرنا بیان موجود دی چې په هغه کې اوس دا تایید شوې ده چې ایرانی ولسمشر دغه هلیکاپټر د سکوت یا د راغورځېدو په پیښه کې هغه ژوند لاسه ورکړې دی او ویلي شوې دي چې د شهادت ذکر کړې دي چې هغه شهادت اوس خپل کړې دي سره د خپل نور ملګرو دینه وړاندې چې کله پیښه شوې وا نو هم د ایران ځنې رسنۍ او بیا د ایران چې کوم هلال احمر دی د سری میاشتې چارواکو هم دا ویلي وو چې ملبا دوی چې کوم مشرقي آذربایجان د ایران کوم یو صوبه ده په هغې کې چې لکه د هغې نه کوم عکسونه دي ترلاسه کړي وو نو دوی دا ویلي وو چې په دغه حادثه کې د ژوند آثار نشته. او د ایران سفارت په اسلام آباد کې هم په خپل ایکس باندې سو ټولنیز رسنیو چې کوم دغه اکاونټ دی په هغې کې هم انا لله و انا الیه راجعون والی یو عکس هغې خپور کړی دی. دوی یاد کړی چې دی ورته حجۃ الاسلام وی الهاشم چې دا نماینده دی یادی او د جمعې د تبریز د مسجد امام دی دا غنوم ورکړی شوی دی. بیا د ایران د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه امور دی لیکلی دی دا غنوم دی. بیا مالک رحمتی د آذربایجان شرقی ویل کیږي چې داغه د مشر دی گورنر دی. بیا پکې یو بل نوم دی سردار سید مهدی موسوی دا هم د دوی د ولسمشر نماینده ویل کیږي. او بیا هغه سره چې کوم دغه محافظینو او یا دغه چې کوم ذاتی نوکرانو هغوی هم د ایرنا د خبر په بنیاد خبره کوم چې هغه هم دی کې ټول وجلی شوی دی. مشتکی آذربایجان ته د ایران ولسمشر ورغلی وو او خبر کې ویل کیږي چې د ډیم د پرانستې روسته دی بیا د یو د تیلو صفاکولو یو کارخانه د هغې د افتتاح لپاره روانو تبریز صوبه کې چې بیا په لاره باندې د دوی هلیکاپټر سکوت کړی دی مړه شوي دي. درې هلیکاپټرې وې خو د ده هلیکاپټر حادثې سره مخ شوی و. د ژغورنې ډېرې زیاتې ډلو کوشش کړی خو ویل کېدل چې په هغه سیمه کې د غرنۍ سیمه ده ځنګلونه دي پکې او هغه وخت کې هغې دپاره یو مشکل و. بیا د ترکی هم ځنې ډرون هغې هم دوی سره مدد کړی چې ځای معلوم کړي نو ځای خو بیا وروسته معلوم شوی و.
اسلام آباد نه زمون خبریال طاهر خان و پرون چې د ایران د ولسمشر چې د په یو هلیکاپټر کې سپورو هغه لویدلی و بیا د ملبې د مندلو دغه چارې روانې وې او اخیرم بیا حکومت د ایران تصدیق کړه تایید کړه چې هغه او سره یو شمېر نور چارواکي په هغه پیښه کې وژل شوي دي. په دغه اړه موږ ته طاهر خان معلومات راکول.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د پاکستان په سند صوبه کې میشتو هندوانو یو ځل بیا دوی ته د ورپېخو امنیتی ستونزو پر ضد احتجاج کړی دی. دوی وایي پر سپریم کورټ یې غږ کړی دی چې دوی ته د تحفظ ورکولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. پرون په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته د شب احتجاجي مظاهرې ګډونوالو ویلي چې 13 اونۍ پر یوې 14 کلنې هندوی انجلۍ ریاک کوماری جنسي تیری شوې او وروسته وژل شوې وه. د دوی په خبره سپریم کورټ ته په لیګلی لیک کې پوښتنه کړې ده چې له هندوانو سره داسې ولیکيږي. د کراچۍ پولیس وایي د دې پیښې په اړه مقدمه درج کړې او پلټنې روانې دي. د مشال ریډیو خبریال نیاز علي معلومات راکوي.
هندوانو پرون د مای په 19مه په کراچۍ کې د گورنر هاوس چورنګینا تر پریس کلب پورې احتجاجي لاریونو کړو چې په ګڼ شمیر کې هندوانو میرمنو انجونو پکې هم ګډون کړو. د مظاهرې په مهال دوی تور پورې کړی چې د مای په 12مه د کراچۍ په ډیفنس سیمه کې هندو انجلۍ 14 کلنه پاریا کوماری د جنسي تیری ښکار شوی او بیا وروستو وجلې شوې ده. د پاریا کوماری پلار هیرا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل لوري وجلې شوې ده خو پولیس یې ځان وجنه بولي. نوموړي په وینا چې د پیښې څو ورځې وروسته هم پولیسو د لور طبي راپور یا پوسټ مارټم نه دی ښودلی.
میری گورنمنٹ سے اپیل ہے میری بیٹی کا جو وائکا ہوا انصاف اس کا ملنا چاہیے.
دی وای ز د حکومت نه اپیل کوم چې زما لور چې وجلې شوې ده ماته د انصاف ملو شي. قاتلان دیونی ولې شي او سخت سزا دی ورته ورکړي شي. هیڅوک زما خبر نه اوري.
کورٹ به جارو میری کوئی بھی نہیں سن رہا ہے.
بلخوا د کراچی ڈیفنس سمی پولیسو ایس ایچ او عرفان آصف پی مشال ریڈیو تو ویلی د پاریا کوماری د وجنی پتوری د تورنو پزت مقدمه درج کړی ده خو یا د مقدمه کې تورنو د عدالت نه ضمانت ترلاسه کړی دی. د نوموړي په وینا چې د پاریا کوماری د مرګ پیښې د پلټنو لپاره حکومت د درې لوړ پوره پولیسو افسرانو یو کمیټي جوړه کړې ده او یا د کمیټي به په یو اونۍ کې خپل راپور آی جی سن ته استوي. احتجاج کون کو ویل پسن کی د دوی انجونا خوندی ندی. د مظاهری یو ګډونوالی کرشنا کوماری مشال لیډیو ته ویل د جبري مذهب بدلولو د مخنیوي لپاره قانون نشتا زکا د دوی سره وار په وار د بدی پیخي کیږي.
آی دن ہماری لڑکی آتا ہے مسلمان ہو جا رہی ہے.
دا وای هر ورځ زمنګ نیمه جلای مسلمانی کیږي نیمی خودکشی کوي نیمی تختی. د مخنیوي هیڅ عمل نشتا. زمنګ انجونا په کورونو کې خوندی ندی نه په خوانزو کې او نه د کار په ځای کې. د یادی مظاهری تابعه کوونکی کول کومار بیا مشال لیډیو ته وویل دوی د پاکستان چیف جسټس ته یو خط استولې دي او ترې غوښتي دي چې د دوی هندوانو سره پروان ناروا سلوک ته نوټس واخلي.
یہ ہم ہندوؤں کے ساتھ کیوں زیادتی ظلم ہو رہی ہے؟
دے وائی منگ دا ہندوانو سرا چی دا ظلم زیادتی ولی کی گی. دا سپریم کورٹ چیف جسٹس دی پدی نوٹس واخلی. ولی منگ پاکستانی وگڑی نیو ولی منگ انسانان نیو پسند کی منگ دا ہندوانو سرا دا ظلم زیادتی ولی کی گی.
ہندوؤں کے ساتھ سندھ میں کیوں ہوتا ہے؟
په 2014 کال کې سنی اسمبلی د اقلیتونو د تحفظ بل منظور کړی وو چې پکې د 13 کالونو د کم عمره هلکانو انجنونو مذهب بدلول غیر قانوني ګرځولې شوی وو. خورستو ځنی مذهبي ډلو په یاد بل سختې نیوکې کړې وې. په پاکستان کې هندوان، عیسایان او سکان لکلونو راهسي په زور د ودونو د مذهب بدلولو شکایتونه کوي خو بلخوا په یادو زیاتره پیښو کې بیا لګکې انجنونو په عدالتونو کې منلي چې په خپل خوښې مذهب بدل کړی او ودونه کړی دي. په کراچۍ کې هندوانو دا احتجاج په داسې حال کې کړی دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو روان کال په جنوري کې په پاکستان کې د کم عمره انجنونو د جبري ودونو او په زور د مذهب د بدلولو د پیښو سمدستي بندولو او د متاثره شوو کورنو ته د انصاف ورکولو غوښتنه کړې وه. د کال 2018 د سرشمیرنې له مخې په پاکستان کې نږدې 6.5 لک هندوان اوسیږي چې پکې 2.5 لک څخه ډېر پسند کې ژوند کوي او د دوی زیاتره برخه په تر پارک، عمر کوٹ، میرپور خاص، سانگڑ، جیکب آباد، سکر اور نور علاقوں کی میشتی. نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی.
د مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارٹ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریڈیو داسې ولیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر اے ڈی آئی او
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د چمن پرلت کمیټه وایي په بلوچستان های کورټ کې درخواست جمع کړې ده چې د دې سیمې د څلورو خبریالانو پر ضد درج شوې مقدمه دې لغو شي. د دوی په وینا د پولیسو او ایف آی ای لخوا پر خبریالانو درج شوې مقدمه غیر قانوني ده. دا لغو وروسته چې د پلټنو وفاقي ادارې ایف آی ای او پولیسو د چمن څلور خبریالانو په دې تورن کړل چې د چمن په پرلت کې د ریاست ضد ویناګانو ته خبري پوښښ ورکوي. تورونو خبریالانو هم دا تورونه رد کړي دي او وایي چې پر ضد یې د بلوچستان های کورټ ته تللی دی. زمون خبریال ایوب ترین حال راکوي.
د کمیټې لخوا د مې په اتلسمه نیټه په یو درخواست کې ویل شوي دي چې پولیسو او د پاکستان د پلټنې مرکزی ادارې ایف آی ای لخوا دا عمل غیر قانوني دی، ځکه چې په پرلت کې د پاکستان په ضد هیڅ ډول خبرې نه دي شوي او نه هم رپورټ شوي دي. په دې اړه د مې په 19مه نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د پرلت کمیټې ویان صادق اڅکزي وویل چې د دوی یوازې یوه غوښتنه ده، هغه دا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دي د چمن پر سرحدي پوله د خلکو د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ختم شي.
درنا بقاعده د پښتانه کام د عزت او د پښتانه کام د تګ راتګ د لارې په دې پاسپورټ ون ډاکومېنټ رژیم خلاف د نور د ریاست پاکستان خلاف نه ده او عین قانون موږ د شی موږ نه دی پامل کړی. ته خدای مکه موږ ټایر جلاو کړی دی، خدای مکه موږ یو روډ ګملې ته تاوان رسولې دی. پر امن ناش یو په دې کې ډی سی خپل موږ سره شرکت کړی دی چې موږ سلام لرته کو تاسو امنیت او تاسو د پرمن ماول ته بدبختانه د زورورو خلکو په اشاره دای پایار پر سافیانو ورونو باندې په دې کار سو د आवाज د باوی زمر ډیره خوا پر سافیانو باندې بدیج چې پر ازادي صحافت باندې خو څوک دا نس کولای چې پرغه باندې حمله وکړي.
د دې افار په اړه مشکله د ټولنیز رسنی د خبريال احمد ظاهر څخه وپشتل، نو هغه راته وویل چې دوی د انصاف د ترلاسه کولو په خاطر د بلوچستان های کورټ دروازه الټه کولې ده.
ایف آی ای والا پر خپل ایف آی آر کې دا الزام لګولی دی چې دغه څلور کسه چې احمد ظاهر، مولاداد سلطان، حبیب الله بشردوست او حضرت علی عیار دوی په چمن کې چې کوم پرلت احتجاجي پرلت روان دي، په دغه کې ځینې خبرې د ریاست خلاف شوي دي او دغه خلک راولاړ شوي دي چې دغه خبرو ته خبري پوښښ ورکړي دي او دا خبرې تر نورو رسولي دي. ریاست خلاف چې کوم ویډیوګانې کیږي یا کوم نور څه مواد نشریږي دغه خلک ملوث دي. تر څنګه بیا پولیسو بل ایف آی آر کړی دی. پولیس وایي چې نه، دوی بیا راولاړ شوي دي، د پریس کلب مخ ته ولاړ دي او د دوی ډنډې په لاس کې دي. خلکو ته ناري وایي چې د ریاست خلاف دوی را بړکاو کوي. ایف آی آی والا یو خبره کوي او پولیس والا بل خبره کوي.
دا د ونې وړ ده چې د چمن پر لا تیر کال د اکتوبر په 28مه نیټه هغه وخت پیل شو کله چې د پاکستان د لنډ مهاله مرکزی حکومت له لوري پریکړه وسوه چې د نومبر د لومړني نیټ څخه به د چمن او سپین بولدک ترمنځ د خلکو تګ راتک د شناخت کارډ یا تذکری پر ځای اوس پر پاسپورټ او ویزې د لارې کیږي. خو د چمن اولس د حکومت دا پریکړه په کلکه سره رد کړه او وی ویل چې دوی به د پخوا په ډول د شناخت کارډ او تذکری د لارې پر یاده پوله تګ راتک کوي. او د پرلت غوښتنه دغه وروسته توده سوه کله چې د مې په درېمه نیټه د پرلتوالو په خبره د سرحدي عسکرو له لوري د پرلت پر ځای برید شوی چې له امله دوه کسان مړه او لس نور زخمیان شول. خو په کوټه کې د سرحدي عسکرو ویان په یو بیان کې دا تور نه یوازې په کلکه سر رد کړی، بلکې ویلي وو چې پرلتوالو خپل د عمل کړی دی، لیکن نوموړي په دې ترڅ کې څه شواهد نه وړاندې کړي. د پیښې وروسته پرلتوالو د مې د څلورمې نیټې څخه نه یوازې د کوژک په غره کې د کوټ چمن لوی سړک بند کړی، بلکې په چمن کې د پاسپورټ دفتر او نېشنل بینک تر څنګ ځینې نور سرکاري دفترونه وتړل، کوم چې تر اوسه بند دي. وروسته لده د چمن پولیسو او د اف ای ای لخوا د ټولنیزو رسنیو د څلور خبریالانو په ضد اف ای آر یا مقدمه وسوه. وروسته بیا د کوټ چمن لوی سړک د خلاصولو او د پرلتوالو سره د خبرو په خاطر د صوبې اعلی وزیر میر سرفراز بوکچی د بلوچستان اسمبلی د سپیکر کیپټن عبدالخالق په مشرتابه کې یو کمیټي جوړ کړه، چا چې د مې په 14 نیټه د پرلت د مشرانو ترڅنګ د سیمې قبایلي او سیاسي مشرانو سره ولیدل او د دوی څخه یې غوښتنه وکړه چې هغه د کوټ چمن لوی لارې سره سره سرکاري دفترونه خلاص کړي، خو پرلتوالو دا حکومت دا غوښتنه رد کړه. وروسته د کمیټې غړو او پرلتوال ته تسلی ورکړه چې د پولې په اړه به د دوی تجویزونه یا د کمیټې د صوبې اعلی وزیر و مخ ته وړاندې کړي او هغه به تر وفاقي حکومت پورې ورسوي. هغه وخت د بلوچستان اسمبلی سپیکر دا هیله هم څرګنده کړې وه چې ډېر ژر به د دې ستونزې یوه نتیجه راووزي، خو د یوې اونۍ څخه د زیات وخت د تېرېدو برسېره د کوټ چمن لویه لاره زیاتره د افغانستان لپاره په تجارتي شیانو بار لاریانو په مخ اوس هم بنده ده.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیزې خبرونې ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګري شئ او له دوستانو سره شریک کړئ. مشال ریډیو اردن کو د پاکستان د موسمیاتو محکمې ویلي سره له سبا یعنی د مې 28 نه به د خیبر پختونخوا بلوچستان په ګډون د ملک په یو شمېر سیمو کې د سخت ګرمۍ څپې پیل شي. د محکمې زیاته کړې ښایي په دې ترڅ کې د تودوخې یا حرارت درجه تر 30 واوړي. دا چې خلک څنګه کولی شي د سخت ګرمۍ له دې څپو ځان بچ وساتي، دا به د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې واورو.
د موسمیاتو محکمې لخوا د زیارت پر ورځ جاری شوی بیان کې خبرداری ورکړی چې په پورته فضا کې د زیات فشار د ستون په نتیجه کې د مې 28 نه خیبر پختونخوا د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر، گلګت بلتستان او بلوچستان صوبه کې به تر 28 مې پورې د ورځې درجه حرارت د معمول نه د 3 تر 6 ډیګري سانتي ګریډ پورې سیوا وي او د سخت ګرمۍ د سپو یا هیټ ویو صورتحال راتلی شي. دا چې د سخت ګرمۍ د سپا یا هیټ ویو څه ته وایي، نو د ماحولیاتو ماهر او د هوا د پیژندنې ادارې پخوانی چرواکی سید مشتاق شاہ مشال لیڑو توائی
دی وخت کی جکم دیمونگا سورج اول مائی ٹیمپریچر چلے دو نو شپگ دیر سے چلو رو دیر مینس کی ڈگری سینٹی گریڈ مینس کی چلے دو اس رو رو دیا دل شروع شو بیا لاڑو ات دیر تا او پرن چی کم دینو یو کم سلویخت تا اور رسی دو بیا دی مینس کی دا سے چلو شی چی دا ویدر سسٹم دا سے گڑی وڑی جوڑی شی چی دل تکی ہوا گانے نارملی دی گرم والا کونا یعنی سارا گانو طرف نہ کم جی انڈیا کی دا یا پاکستان کے بلوچستان سرا یا دا سندھ کی چکم دی آہا آواغانی دی طرف تا خوریشی نو آغازان سرا درجہ حرارت دی دریو نا سلور ڈگری بازی وقت کی 15 پورے اوچت کی نو دی تبیہ مونگا ہیٹ ویو یو یعنی نگرم آواغانو یو لہر راشی
تا چی کم اسباب دی چلا وجہ دا ہیٹ ویو جوڑی گی نو مشتاق شاہ جاتے وی
دی وقت کی اوز دا سی دا چی پا برا ہوا کے تقریباً 15 فٹو نوالے تر 10 فٹو پورے ہائی پریشر کم کے چے دی ہوا دباؤ زیادی آگے ہائی پریشر سر دا سیوشی چے دازمہ کی نچے کم لیرو نا واپس اٹماسفیر تزی وزان سر کم درجہ حرارت واپس ہوڑی اگر بلاک شی نچے کم ہیٹ ازمہ کی ترازی نو اگر تقریباً امتر ایریا کے ٹرپ کی گی نو دی سر بیا انتہائی شدید ہیٹ ویو جوڑ شی نو نن سبا دا یو اشتم نچے دی کم یادی نو دا اوماغا ہیٹ ویو دے چے دا ہوا گیا نیچی دی او دا گرمائی دا لہر چکم دی دا با دزمکی او دے 500 فٹو منس کے بندے بشی دا با اٹماسفیر تا بنی شید لے نو دی سر بیا دا درجہ حرارت بچی واشی
تا دینا آمول سرنگ زان بچ ساتی لیشی نو خیبر پختونخوا کے دا چاپی ریال یا دا ماحولیات و محکمی ڈپٹی ڈائریکٹر حبیب جان وائی چرا دی مخنیوی خو حسی ہم ممکن پا دینا دی چی دا نلیوال تو دوخی سر تڑل عمل دی خو باید خپل کوشش وکړو چې ځانونه ور سره بلد کړو او هغه کارونه او ګامونه نه ډډه وکړو کم چې د سرگرمی د زیاتې دو سبب ګرځي.
کوشش وکړو چې ځان هایډریټ ساتو، یعنی د اوبو استعمال د سکلو مونږ ډیر زیات کو، خاص کر بیا د وړو مونږ خیال ساتو، کم اولډ ایج بوډاګان دي داوی خیال ساتو. کنه د کورونو داسې مونږ طریقې سره دغه کوچې د هیټ کم یا ګرموالی دغه کم نه کم راشي. سولرایزیشن خو اسیم زموږ خیر روان دی په ملک کې ډیر زیات، خو دغه مې خو دغه دی چې سولر سایت ته سړی لاړ شي.
موږ جاتوي چې پاکستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې شمیر دی چې د نړیوال تودوخې او اقلیمي بدلون تر ټولو زیات اغیزمن شوی. نو هڅه پکار دي چې ونې بوټي زیات وکړو او به ضایع نه کړو او ماحول پاک او صفا وساتو. طبي پوهان وایي چې د هیټ فیو یا ګرمې څپې نه ځان بچ ساتلو لپاره باید نرونو کې د تلونه ډډه وکړو، کسه کار لا وځو هم نو چې سر پټ وي، د اوبو د یخو میوو سبزیانو استعمال هم ډیر وکړو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
افغانستان د شمال، شمال ختیځ او شمال ویدیز له زیاتو برخو د ویجاړونکو سیلابونو خبرونه ورکول کیږي. د سیلابونو تازه لړۍ په دایکونډي ولایت کې زیانونه رسولي دي. طالبان حکومت وایي چې هلته تر 200 زیات کورونه زیانمن شوي دي. په غور کې د طالبانو محلي چارواکو پرون وویل چې په سیلابونو کې د وژل شو شمیر تر 70 رسیدلی دی. په دې اړه تفصیل عصمت څاروان راکوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د شمال، شمال ختیځ او شمال لویدیځ له زیاتو برخو د ویجاړونکو سیلونو خبرونه ورکول کیږي، په دایکونډي ولایت کې هم د سیلونو له کبله د مالی زیانونو خبرونه خپره شوي دي. باختر دولتي اژان چې د طالبانو په کنټرول کې دی، پرون د دایکونډي لپاره د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې د یو مسؤل علي انور فهیم په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي دغو سیلونو له تېرې جمعې په سنگتخت، میرامور، اوشترلی، شهرستان او پاتول وسوالیو کې د استوګنې شاوخوا 200 کورونه او کرنیز مځکې د اوبو سرچینې او سړکونه ویجاړ کړي دي. په دایکونډي کې د انساني مرشو بلو راپور نه دی ورکړی شوی، خو په فاریاب او غور کې بیا د سیلونو له کبله د مړو شمیر زیات شوی دی. په غور کې طالب چارواکو پرون ویلي چې د مړو شمیر 70 ته رسیدلی. مخکې یوازې د 500 کسانو مړینه تایید شوې وه. په همدې حال کې په فاریاب کې هم د شنبه په ورځ د 300 کسانو او پرون یک شنبه د 65 کسانو د مړینې خبر تایید شوی دی. د فاریاب لپاره د طالبانو د والی ویندوی عصمت الله مرادی آزادی رادیو ته وویل تر پرون پورې د خرابې هوا له کبله نه دي توانېدلی چې په څرخکه کې بار بشري مرستې بل چراغ ولسوالۍ ته چې سیلونو ډېره ځپلې ده ورسوي.
تر اوسه په الوتنه نه یو بریالی سوي، ځکه هوا لږه خرابه ده. کله چې د هوا وضعیت ښه سو، سمدلاسه به له خپل ټیم سره، له خوراکي موادو او نورو هغو شیانو سره چې په وس مو دي، بل چراغ ته ځو او د خلکو مرسته به کوو. نړیوالو بنسټونو او خیریه ادارو د شنبه په ورځ حرکت کړي، د زیانمنو سو کسانو سروي کړي ده. له نړیوالو خیریه بنسټونو غواړي چې نورې لومړنۍ مرستې هم برابرې کړي.
په همدې حال کې د ماشومانو د ساتنې مؤسسې یا سیف دی چلډرن پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي په فاریاب کې د دوی تازه جوړ شوي روغتیایي مرکز د ورځې له 150 تر 170 کسانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. د ساور میاشتې په 21مه په بغلان کې هم سخت سیلونه بهیدلی وو چې تر 300 د زیاتو کسانو د مړینې سبب شوي وو. د افغانستان په سیل ځپلو ولایتونو کې خلکو شکایت کړی چې لا هم بیړنۍ مرستې نه دي ورسره شوي او لا هم په نړېدلو کورونو یا هم تر ونو لاندې شپې سبا کوي.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی اکڑی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
مشال ریډیو دا په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبرونو لنډیز لبوروال کاکړه اورو.
د ایران ولسمشر او ورسره ټول کسان د هلیکاپټر لویدو په پیښه کې وژل شوی دی. د ایران دولتي ټلویزیون د مئی پر شلمه پخلی وکړ چې ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ورسره د ملګري دولتي پلاوی اته واړه غړي د هلیکاپټر لویدو په پیښه کې وژل شوی دی. یاد ټلویزیون ویلي چې دا هلیکاپټر د خراب موسم له کبله لویدلی دی. دا لغ وروسته دا چې ولسمشر ابراهیم رئیسی او پلاویا د ایران تبریز ښار ته روان وو او هلیکاپټر یې پرون جولفا نومي ښار ته نږدې په غرنۍ او ځنګلي سیمه کې لادرکه سو. شپېته کلن ابراهیم رئیسی په 2020 کال کې د ایران ولسمشر شوی وو. د بلوچستان د خبریالانو اتحادیې بلوچستان یونین آف جرنلسټ اعلان کړی دی چې نن به د صوبایي اسمبلی غونډې ته د ورتګ پر ځای د اسمبلی مخې ته احتجاج کوي. یاد اتحادیې د مئی پر 19 په یو بیان کې ویلي چې دا احتجاج د کوټې د انتظامیې لخوا د مئی پر 13 د پریس کلب تړلو پر ضد کوي. د دوی په وینا د دې ترڅنګ بعد مئی پر 20 په ټول ملکی خبریالان د دی پی سی پر ضد د پریس کلبونو مخې ته احتجاجي مظاهره کوي. دا لغ وروسته دا چې د کوټي انتظامیه د مئی پر 13 هغه محل د کوټي پریس کلب تړلی وو چې د بلوچ یک جتی کمیټي لخوا هلته یو سیمینار وربلل شوی وو. د پاکستان په کراچی کې میشتو هندوانو پر سپریم کورټ غږ کړی دی چې دوی ته د تحفظ ورکولو لپاره د اقدامات وسی. دا غوښتنه د مئی پر 19 په کراچی کې د پریس کلب مخې ته د سوي احتجاجي مظاهرې پر مهال شوی ده. د اسلامي دولت وسله والې ډلې خراسان څنګه د افغانستان په بامیان کې پر بهرنیو سیلانیانو د برید ذمہواري منلې ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین کانی د مئی پر 13 ویلي وو چې د بامیان په مرکز کې نامعلوم وسلوالو د مئی پر 19 د دریو بهرنیانو په ګډون شپږ کسان وژلي وو.
د مشال ریډیو لن خبرونو اوس یو بل موضوع. په پاکستان کې پروستاو کې د عدلیه او اسټابلیشمنت ترمنځ ناندرې زیاتې شوې دي. د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو د سپریم کورټ مشر قاضي تا یو لیک لیکل دی چې دا غیواد استخباراتي ادارې د عدلی په چارو کې لاسوهنه کوي. پاکستان کې د اسټابلیشمنت اصطلاح اکثر د پوځي او استخباراتي ادارو لپاره کارول کیږي. اسټابلیشمنت په سیاسي او عدلی چارو کې د لاسوهنې تورونه په بیا بیا رد کړی دي. دا چې دا ناندرۍ کومې خواته روانې دي او نتیجه به څه وي، ګلیاس په دې اړه د چارو لوشدونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
په پاکستان کې د سیاستوالو او ریاستي ادارو ترمنځ تاوتریخوالي کومه نه به خبره نه ده، خو په وروستیو پیښو او یو شمیر سیاستوالو لخوا د عدلی پر ضد په دې وروستیو کې د ځینو منتخب پارلماني غړو مطبوعاتي کانفرنسونو نخکاري چې اوس د سیاستوالو او عدلی یا د عدلی او اسټابلیشمنت ترمنځ ټکر رامنځته شوی. په اسلام آباد کې شنونکي په دې نظر دي چې په عدلی تنقید کوونکي سیاستوالان د اسټابلیشمنت پر رضا دا کار کوي. په پاکستان کې اسټابلیشمنت د فوج په معنا دی او هغوی تل په سیاست کې د مداخلي تورونه رد کړي دي. په وروستیو کې سینیټر فیصل واوډا او بیا د قومي اسمبلی غړي مصطفی کمال په خبري کانفرنسونو کې په عدلی نیوکه کړې وي. سپریم کورټ د دغو غړو د بیانونو په اړه د خپل اندي نوټس هم اخستې دي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکو اعزاز سید مشال لوتی ویل چې دا یو ډېر نازک صورتحال دی او د دې دوه ممکنه اثرات مخې ته راتللې شي.
ایک تو یہ کہ یہ تصادم ایک ایسی شکل اختیار کر سکتا ہے.
لومړی دا تصادم دا سه شکل اختیارول شي چې په یو موقع کې اسټابلیشمنت ټول نظام راغون کړي، معنی ماشاءالله ده. دویم دا سه کې دي چې د عدلی ججانو کور ته لیږلو طریقه کار پاین کې موجود دی، خو په دې اعتبار سره اسټابلیشمنت سره دا موقع نشته، خو اخیری لاره ورسره د نظام درغونډول ده. خو په تاریخي تناظر کې پرویز مشرف هم ججان کور ته لیږلی وو، خو په یو کال کې دننه خپل دنده هم له لاسه ورکړه. که چیرې اوسنیو حالاتو کې داسې پریکړه کیږي نو بیا تحریک چلیدو امکان هم موجود دی.
اگر ججز کو گھر پہ جا گیا تو پھر ایک تحریک جنم
ایزا سید زیاته کړه په پاکستان کې په موجوده حالاتو کې عدلیه یوازنی اداره ده چې اسټابلیشمنت مخته ولاړه ده او مزاحمت کوي. خو په اسلام آباد کې شنن کې هارون رشید د خبریال ایزا سید د خبرې سره اتفاق نه کوي چې اسټابلیشمنت به نظام راغون کړي، بلکې د ته په خبره اسټابلیشمنت خپل کسان په حکومت کې کینولې دي.
زما په خیال اسټابلیشمنت چې کوم رول دی هغه رورو فارمالایز کوي لګیا دی په پاکستان کې. په خوا بیهایند د سین بدوی لګیا او کارونه بکاو دباو به پیساتل. خو اوس که تاسو وګورئ نو وفاقي کابینه کې د دوی دوه درې کسان دي خپل ساتلی دي خپل شعر یې اغاسته دی. نو اوس دوی ماته ښکاري داسې چې پاکستان کې چې کوم اقتدار شیرنګ فارمولا ده هغې کې اوس دوی مخې ته راتلل غواړي، او غواړي چې ډرایونګ سیټ کې د دوی کسان چې کوم مهم منسٹریان دي یا غدي هغې کې د دوی کسان پروت دي. نو دا اوس د یو نوې فارمولا دوی اپلای کوي، لګیا دي ګورو چې دا هم کامیاب کیږي که نه.
شنو کې هارون رشید دا هم ویل چې په دې ټولو حالاتو کې د سیاسي حکومت خاموشه پاتې کېدو هم ډېرې پوښتنې راپورته کړي دي. ائتلافي حکومت نه غواړي چې اسټابلیشمنت پر ضد ودرېږي. په اسلام آباد کې د کوټ یا عدلی خبریال او شینون کې متیو لاجان هم مشال اډیسر په خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې جمهوری ادارې یا ولسی حکومت اسټابلیشمنت سره ټکر نه اخلي.
یہ جو براہ راست اصل ایک سویلین حکومت کے ہوتے ہوئے فوج میں اور عدلیہ کے بیچ میں آئی ہے،
اس دے یو ولسی حکومت باوجود عدلیہ اسٹیبلشمنٹ ترمنز نیخ پنیغا تصادم مخترا غلی دے. نو پدی حالاتو کی منتخب حکومت مشکل کی دے، تدی حالاتو لوجی ٹولو اداروں تے نقصان رسی کی. پنڑے کی غریب نہ غریب حیوات کے ہم انصاف لپارا عدلیہ یو اخری امید بھی، خو د منتخب استاذ الاخوا پر عدلیہ ته حملو مطلب دا دی چې اسټابلیشمنت په عدلیہ حملے کوي او حکومت د دې هر څه تماشا کوي. بلخوا د سپریم کورٹ چیف جسټس قاضی فایزی سا ډیر مهمه خبره کړی ده، کچری پر عدلیہ داسې حملے کیږي او پر عدلیہ د خلکو اعتبار ختم شي نو بیا به خلک انصاف لپاره وسلې راواخلي او هر څوک به انصاف لپاره راوځي.
تو پھر لوگ انصاف لینے کے لیے ہتھیار اٹھا لیں گے اور ہر کوئی اپنا اپنا انصاف لینے نکل پڑے گا.
متیو لاجان زیادہ تکڑا چھے ددی حالات و ذمہ واری پر عدلیہ ہم راضی زکا چھے دوی تا اسلام آباد ہائی کورٹ دشپا کو ججانو حق علیک جدی نو وخستے چھے استخباراتی ادارے ددوی پچارو کے مداخلت کوی، خو خوفیہ ادارو دا خبری تل رد کری دی. دا حالات با پا پاکستان کے پا جمہوریت او ادارو سمرا اغیز وکڑی. دا پیخور پہنتون دا سیاسیات و سانگی پخوانے مشر ڈاکٹر عبدالروف مشال لوتویل چپا کم حیوادونو کی جمہوریت پا سمتو گنوی پا حاغو کی ہر ادوار کی ادارو ترمنس تصادم روانوی.
تاریخی طور باندے دری غٹے غٹے اداری دی، یو بیروکریسی ہے، یو اسٹیبلشمنٹ کچھ منگا فوج وائیو او درہم چیدے نو آغا عدیہ دا. نو پتے ہو جب باندے دا خلوی تاریخ کی خبار حال کله د بیوروکریسی او د فوج په منځ کې خبره راشي خو بیوروکریسی فوج ته نشي ودرېدې او هغه د جونیئر فایټر په طور باندې یو کردار ادا کړی. خو بیا کله کله دغه ادارې هم فوج ته یو سخت وخت یو ټف ټایم ورکړی دی، خو هغه دوی تاریخ دی. دغه شانتې اسټابلیشمنت او د عدلیې ترمنځ عموما اسټابلیشمنت ته عدلیې تحفظ ورکړی دی د دې نه مخکې کلونو کې، خو اوس دا سختاری کې غنی دغه عدلیه په خپل ځان له مخکې را روانه ده او اسټابلیشمنت ته یو ټف ټایم ورکوي.
شنن کې وای دا د هیواد په تاریخ کې لومړی ځل دی چې عدلیه په ښکارا په عدالتي معاملو کې د فوزی اسټابلیشمنت نوم اخلي. د دې مخکې عدلیه د فوزی امیرانو سره ولاړ وو، خو دوی وای کچری دا تصادم دوام وکړي نو دا به جمهوریت ته تاوان ورسوي.
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د افغانستان ننګرهار ولایت په حوزوی روختون کې نږدې دوه نه وړاندې د یو ملي سوداګر لخوا د تلسیمیا د ناروغانو لپاره د وینې د ورکړې وړیا مرکز پرانستل شو. د مرکز مسولین وایي تر اوسه یې څه باندې سلو ناروغانو ته وینه ورکړې ده. دوی په عین وخت کې پر رضاکارو ځوانانو غږ کوي چې د تلسیمیا ناروغانو ته وینه ورکړي او د هغوی د ژوند ژغورلو په چارو کې مرسته وکړي. تفصیل زموږ خبریال راکوي.
وینه ورکړی او د نورو ژوند وژغورئ تر عنوان لاندې کابو دوه اونۍ وړاندې د ننګرهار او زوی روغتون په ساحه کې 45 بستریز روغتون د یو ملي سوداګر په پانګونه ګټې اخیستنې ته سپارل شوی و. د دغه مرکز مسؤلین وایي چې تر دا مهاله یې څه باندې سلو تنو د تلسیمیا ناروغانو ته وړیا وینه برابره کړې ده. د یاد مرکز مسؤول اسلام الدین وایي چې دوی د 150,000 سی سی د وینې د ذخیرې او په یوه ورځ کې د 10 پورې ناروغانو د درملنې ظرفیت لري. نوموړی وړاندې وایي
دو هفتو کې مونږ 100 کسان ته مونږه صرف وینه ورکړې ده. وته 100 پورې کسان مونږ ځان سره رجسټر کړي دي. مونږ کولی شو چې هر ورځ تر 300 پورې کسان چې دی وینه بدل کړو. دوی ته فریش وینه ورکو، تازه وینه ورکو. وته نو په همدې اساس باندې مونږ کوشش کوو چې په هفته کې دوه کمپاین درې کمپاین مونږ ضرور وکړو.
په دې مرکز کې د دوه ښځینه نرسانو په ګډون 14 تنه روغتیایي کارکوونکي د تلسیمیا ناروغانو چوپړ کوي. د تلسیمیا ناروغ لرونکي په دې مرکز کې د خپلو ناروغانو د راجستر کېدو او شته خدماتو راضي دي. دوه تنه محمد اجان او عبدالقهار وایي د دغه مرکز مسؤول اسلام الدین لزوانانو غواړي چې د یاد مرکز سره مرسته وکړي او د معصومو ناروغانو ژوند وژغوري.
دلته خلک د خپلو اولادونو پورې خفه شوي دي، تنګ شوي دي ور پورې. حتی دوی کسان نشي پیدا کولی چې وینه ورکړي. وته دا تاسې چې یو ماشوم ژوند تاسې ژغورلی شئ، دا تاسې چې تاسو یو چاته خوشحالي ورکولی شئ، دا تاسې یاستئ چې کولی شئ په هغه ورځ باندې د کورنۍ سکون واخلئ، ارامتیا واخلئ. وینه کوم نقصان شي نه دي چې تاسو وینه ورکوئ. وته د خپل په څلورو میاشتو کې 15 میاشتو کې چې دي تاسو وینه ورکوئ، تاسو ته کوم نقصان نه کوي.
د تلسیمیا په دې مرکز کې په دوه واډونو سربیره د ناروغانو کتنځه، د وینې بانک، لیباتری او وړین درمل هم شته چې په وړیا توګه د تلسیمیا ناروغانو ته ورکول کیږي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 شپېته کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د خیبر پختونخوا او پنجاب پر پوله د اټک خورد په نوم یو پخوانی ریلوی سټیشن د کورنۍ او بهرنۍ سیلانیانو د توجه مرکز دی. د ریلوی یا اورګاډو محکمې چارواکي وایي انګریزانو شاوخوا 1.5 کاله پخوا د سټیشن او ورسره یو پل چې سور پل هم ورته وایي جوړ کړي ول. دوی زیاتوي چې هر ورځ سیلانیان د سټیشن او شاوخوا ښکلي سیمې لیدو ته ورځي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
د اټک خورد ریلوے اسٹیشن چې په دې لیکلی شوی تاریخ تر مخه په کال 1340 کې د پاکستان جوړېدو وړاندې جوړ کړی شوی دی. د اټک د غرونو په منځ کې د اټک د تاریخي قلا او سیند سره خوا کې دا ریلوے اسٹیشن جوړ دی. د دې ځای د چارواکو په وینا دلته بهر ملکی ملکی او ځایي سیلانیان په هر موسم کې د ماشومانو سره کورنو سره او د ملګرو سره هم د سیلانیانو په شکل کې راځي. محمد احمد جهانگیر د اټک خورد ریلوے اسٹیشن افسر مشال اړوتا دا دې زول سټیشن په خپل باندې وای
دا سټیشن برټش جوړ کړای دا ډیزاین 1884 زمانه دا آرک شیپ تا دې کې هیڅ چینج نه دراغله اوریجنل شکل کې ده سر او البته لګ ډیر کچر تر ریپیر راشي چرته ماینر کیسز کې 1% وا خوریل کوي باقی دې کې نور س میجر پغن ده پریشانی نه دراغله. تاریخي لحاظ سره خوشدې باندې 36 دې هات خلق با خلق راتلل تللبا چونکه لاندې جی ټی روډ او پل کې جی ټی اس کې خلق رالل بدلته نه گاډي ته ختل یا و گاډي کې خلق رالل
جوړ دی هم غره روان دی هیڅ بدن پکې د پاکستان جوړ دی وړاندې او پس بیا نه دی شوی او دا د پخوا راسي مصروف ترين او مین یا غټ ریلوے لاین دی چې تر ډیلی بدلو
هیستوریکلی دا هغه لاین دا فرنٹیر میلو اول نو پشاور نه ودا سید دہلی تتلو اوس چې پاکستان جوړ شو دینه پس بیا د مونږ خیبر میل کو اوس پشاور نزی کراچی تا لیاز سلور درې گاډی زمونږ سر کراچی تزی درې رازی یو زمونږ کوټه تزی او رازی دینه علاوه زمونږ تته لوک تارو جبینه محمود کوټ اغه گاډی زی رازی مال گاډی او کوئلم رازی دا سیا داخل ډری پورت تم سامان رازی نو دا زمونږ مصروف لاین دا
د پیخور پرستب لخوا دا خبریان لپاره د پیخور ریلوے سټیشن تر اٹک خورد سټیشن یو مطالعاتی سفر تابیا د مې په اتلسم شوي دغلطه تل خبريانو په وینا د دې پخوانی ریلوے سټیشن نه علاوه د ریل ګاډي د نظام نه هم دی پاول ځل خبر شو. شخصي ټلویزیون مشرق سره په پیښور کې کارګون کې خبريال محمد ارشاد وای
از کوم افیس کې کار کوم نو دا بالکل زمونږ افیس د دې ریل ګاډي د پټلۍ سره بيخي نږدې دی. روزانه په بنیاد باندې زمونږ پر خوایند ریل ګاډي تیریږي زه روزانه 2-3 ټیمه ریل ګاډي په خپل یینه ما خو ما صرف نوم لیدل چې بس دغه روان دی او دغه نن چې دلته مونږ رالو مونږ وکتل چې یار دلته خو دا خو بیل دنیا ده. دلته چې مونږ ته کوم بریفینګ راکړې شو په خوانه چې کوم لومبې دغه نور چاغه کوم هغه ځله هیستوري دا دغه نه خبر شو دا یو پورا نظام دی ډیر زیات زموږ پنالج کې اضافه مو شو دا سی یو اداره هم شته چې هغه صرف دانه چې بس پری روډونه مونږ سره بنو دی او تاریخ دی د دې د څنګه چلیږي یو پورا میکانیزم دی په خاص حساب کتاب نن سم ماډرن په کیسه جدید راغلی دی.
سرکاري خبري ایجنس ای پی پی کی کارکون کی ناصر بنگش وای چې په اول واری دا سټیشن ولیدو خو باید حکومت د نورو هوادونو پشان ریلوی د نوې نظام سره برابر کړي.
زما خدای لمبي زل دی کې دې شي په دې باندې تیر شي یو کم سه کم 2008 کې ترم ډیر غازی خان ته په دې باندې نو ډیر معلومات حاصل شو مرګور ته کما خدای دې نو ولیدلی او په لمبي زل مې دا فون ولیدو دا کم چې اوس بند دی نو زما په خیال دې 200 کال او شو کم سه کم کنه په خیال حکومت ته بکار چې کم سه کم ریلوی اپګریډ کړي د نورو ملکونو پشان
د ریلوی د محکمې لخوا د ټک ریلوے سٹیشن کے دا محکمے او عجائب گھر ہم جوڑ کڑے شوی دے چپکے دا ریلوے نظام کے پخوا راسی کاردن کی ٹول سامان نمونے اخواد شوی دی چپکے زنی اس ہم کارول کی گی ولی زنی دا بجلی نظام دا ٹیلیفونی نظام او یا ٹیکنالوجی راتلو رست نہ استعمالے گی دا ڈول دا ریل گاڑی یا اور گاڑی دا ولمبی انجن نمونہ ہم پکے دا سیلانیان دا معلومات لپاره اخواد شوی دا. شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور.
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایش وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم د مشال وی
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چا درلا مغلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې
د پکتیکا په مرکز خرنه کې د کتاب لوستنې اونۍ په پار د اطلاعات او کلتور ریاست د کتابونو نندارتون جوړ کړی و. د پکتیکا روڼ اندو په خلکو د کتاب لوستنې د دود په خلکو کې د کتاب لوستنې د دود عامولو لپاره د دا ډول پروګرامونو جوړول ګټور وبدل. دوی البته زیاته کړه چې د برنامو د لړۍ باید ولسوالیو ته هم وغځول شي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د کتاب لوستنې اونۍ د نمانځنې په پار د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په نوښت د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. د پکتیکا روڼ اندي او فرهنګیان د کتاب لوستنې د فرهنګ په عامولو کې نندارتونونه او نورې جالبې او هڅونکې برنامې ګټورې بولي او د پلي کېدو غوښتنه یې کوي. د پکتیکا یو تن اوسیدونکي عبدالباري نعیمي مشال راډیو ته وویل
په پکتیکا کې د کتاب لوستنې دود تر پخوا عام شوی دی. لاملونه یې بېلابېل دي. یو څه هغه د کتابونو د ډېرښت مسله چې تر پخوا ښه شوي دي، اسانه لاسرسی ورته کېږي. دوهمه مسله د تعلیم یافته قشر زیاتېدل دي چې لوستې کسان زیات شوي دي. طبعا چې د څه اړتیا زیاته شي هغه برخې هغه امکانات هم ډېرېږي.
که څه هم ځینې کسان په دې باور دي چې ټولنیزو شبکو د مطالعې دود اغېزمن کړی، خو ځینې نور کسان بیا وایي د کتاب مینوال او مطالعې ته د خلکو اړتیا په ډېرېدو ده. د پکتیکا یو بل اوسیدونکي حاجي اسلام ویل
د اطلاعاتو د کلتور لوی اساس چې موږ څنګه دا وایو او خپل د معرف لوی اساس چې موږ څنګه دا چې دوی په عامو جیو کې دغه څه لکه د شي چې د مکتبونه دي دوی د کتابونه جوړ کړي او حتی د مطالعې لپاره د کتابونه راوړي.
ځوانان د ښوونځیو او پوهنتونونو د نصاب د زده کړو په خوا کې د دوی د معلوماتو د ډېرېدو لپاره آزاده مطالعه هم ګټوره بولي. یو تن زده کوونکی احمد شرنوال وایي
مطالعه خو چې ده آزاده مطالعه خو ډېره مهمه ده، تر څو پر یو شاګرد وکولای سي چې له هېواده چې خبر سي، له ګاونډي هېوادونو څخه خبر سي او داسې نور معلومات ترلاسه کړي چې هغه وندی وکولای سي پرمختګ وکړي، آزاده مطالعه وکړي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي د کتاب لوستنې د فکر د خورېدو لپاره نه یوازې پراتونکو کې نوی پلان نه لري، بلکې په خوای هم په مرکز ولسوالۍ کې دا ډول برنامې پلي کړي دي. د اطلاعات او کلتور رئیس محمد امین حذیفه وویل
کتابتونونه دا نړۍ کېدلای شي ان شاء الله په چکا لري ولسوالۍ کې، لکه واجب لکه انګور اډه بارډر او پر ذکر کې چې دا لکه ورګون لکه خیرکوټ، نو ان شاء الله ټول ولسوالۍ ته دا هڅه ده چې ان شاء الله خدای کول دا کتابونه به وره برابر کړي در ترونه ان شاء الله خو ته برته.
که څه هم د کتابونو لمانځنه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې له مخکې دود ده، خو په افغانستان کې هم د دې ورځې لمانځنه له لسو کلونو راهیسې پیل شوې چې پکې د کتاب لوستنې پر ګټو او اړتیا خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړیږي.
د یو څو لپې فکرونه په نوم د افغانستان د پیژندنې لیکوال استاد اسدالله غزنفر تازه کتاب چاپ شوی دی. په دې کتاب کې په علمي، ادبي، کلتوري او ټولنیزو مسایلو یو شمېر مقالې په ساده او روانه ژبه ځای شوی دی. یو شمېر ځوان لوستونکي د دې کتاب لوستل د هر عمر لرونکي کس لپاره اړین بولي. تفصیل په دې رپورت کې ورپسې مستاسو لپاره یو سندره هم ساتلې ده.
یو څو لپې فکرونه د استاد اسدالله غزنفر د بیلابیلو مقالو ټولګه ده چې تازه په کابل کې سروش خپرندویه ټولنې په 320 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپره کړې ده. په دې ټولګه کې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو، علمي او ادبي مسایلو 30 مقالې ځای شوې دي. دا کتاب یو شمیر ځوانو لیکوالو لوستی چې یو هم پکې اسف حلیمی دی. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې کتاب لوستل ځوانان د خپل راتلونکي په اړه خوشباوره کوي.
که څه استاد خپل د اثر ته د څو لپې فکرونو نوم ورکړی دی، خو له هرې جملې لپه لپه فکرونه راټولېدای شي. له دې کتاب نه لوستونکي په ځانګړي ډول ځوانان د ژوند ډېر مهم درسونه زده کولی شي. ځوانان د روښانه راتلونکي په اړه خوشبینه کوي، هیلې ورکوي، له ناهیلۍ، ستونزو او چیلنجونو سره د مقابلې طریقې ورښایي. استاد له ځوانانو غواړي چې پیچلي مهارتونه زده کړي، تر څو له اوسني پیچلي تمدن سره چې ډېر علم او مهارتونو ته اړتیا لري یو ځای روان شي. نو پوله کې ویلای شم چې دا یو ډېر ګټور اثر دی د ټولو لوستونکو لپاره.
اته ولا جواب هم یو له هغو دی چې یاد کتاب یې لوستی دی. نوموړی وایي چې د دې کتاب له لوستو وروسته ورته استاد اسدالله غزنفر د یو اروایي ډاکټر په توګه وبرېښېده.
ما چې یو سوله پی فکرونه ولوست نو استاد راته د خلکو ذهني او د ټولنې د روان ډاکټر غونډه ښکاره شو چې دغه کتاب به دغه نسخه ارزښت ولري چې د ناروغ غره ناروغي سره ختمه شوی وي. اصل کې د دې کتاب لیکنې که زه د دریاب څخه سلویخت ملغلرې وبولم نو مبالغه به مې نه وي کړي. د استاد په خپل ژوند کې دغه ملغلرې موندلې او موږ ته یې را ډالۍ کړي.
د ختیځ ادبی بهیر مشر او د ننګرهار عامه کتابتون مسؤول ضیاءالدین متمل مشال راډیو سره په خبرو کې د استاد اسدالله غزنفر خپاره شوي کتابونه د هر قشر لوستونکي لپاره ګټور وبلل.
د استاد کتابونه ډېرې ښېګڼې لري خو زما په اند نثر ساده، بې تکلفه او روان دی. هر څوک ترې په اسانۍ مطلب اخیستی شي. د وخت تقاضا په پام کې نیسي. که د ماضي خبره راخلي نو رنګ او پیکر د حال وي او د هر قشر لپاره مفید او ګټور کتابونه. هڅه کوي چې خپلو مینوالو ته نوې خبرې وکړي په هر مضمون او موضوع کې. نوښت که نقد کوي یا د چا ستاینه، مبالغه پکې نه وي. هره موضوع چې څومره ښوونیز وي همدومره روزنیز او ښکلی هم وي او همدا د هنر دندې دي. استاد که په کلتور غږیږي، که په تاریخ، که په ادب غږیږي، یا په فلسفه، که په ساینس غږیږي، یا په روان پوهنه، ضرور د پرمختللي سبا یوه نسخه وړاندې کوي.
سره له دې چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د بیروزګارۍ له امله کتاب بازار سوړ شوی، خو دا چې سروش خپرندویه ټولنې څنګه د یو سول لفي فکرونو کتاب پرېدو ته اوږه ورکړه، د دې ټولنې مسؤول نجیب الله زیرکی راته وایي.
په داخر وختو کې د کتاب چاپ او پلور بازار سوړ شوی ده او موږ کوشش کوو چې دغه د کتاب بازارونه بیرته په روان وساتو. دا نوې کتابونه چاپ خپل د کتاب پر بازار باندې تاثیر لري او لوستونکي تشویقیږي.
د ښوونځیو له شاګردانو واخله تر محصلینو او بیا د پوهنتون تر استادانو پورې د کتاب مینوال ولې د استاد غزنفر خپاره شوي کتابونه مطالعه کوي؟ دا پوښتنه مو د استاد غزنفر مخې ته کېښوده. هغه په ځواب کې وویل:
زما په نظر د لیکوال یو لوی کار دا دی چې پیچلی خبرې اسانه کړي. البته هره واضح خبره د لوستونکي لپاره جالبه نه ده. لوستونکی خپلې اړتیاوې لري او د لوستونکي د اړتیاوو د پیژندلو لپاره لیکوال ته پکار ده چې له ځانه راوتل او لوستونکي ته رسېدل زده کړي. یو درېیم ټکی هم شته: د لوستونکي او ټولنې د اړتیا وړ مطلب لیکوال هغه وخت په یو نوي انداز، په یو ښکلي انداز او په وضوح سره بیانولی سي چې لیکوال هغه ستونزه او اړتیا په خپل ژوند کې هم تجربه کړې وي. په یو خبره کې چې زموږ خپل احساس او تجربه شامل نه وي، لیکل بې خونده او مصنوعي راځي.
استاد اسدالله غزنفر تر دې وړاندې هم پر یو شمېر نورو کتابونو سربېره د څراغ، کلتور او ټولنه، د زرو هندارو کور او د نثر لیکلو هنر په نومونو کتابونه چاپ شوي ول چې خپرندویه ټولنو په بیا بیا خپاره کړي ول.
پیش کا نام مرادا تاس پغم مسلکم
جس بو کا مالیات کرو سوک ذکر و زاہدی کس بو کا مالیات کرو سوک ذکر و زاہدی عشق چلا خانہ کے زناس دلبر دلبر کھم عشق نام رادا پاس پاس